السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د غرمې 12 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې بعد خبرونه ویان منور شاه تکنیکی همکار جانتن حمله واسره وي په دې غړې کې بعد خیبر پختونخوا قبایلی سیمو د پاکستان افغانستان او د غسزنی د نورو هوادونو په اړه رپورټونه وره تبصره او شننې حمله رو ورکه همشتا خلومړي د دې سات خبرونه د منور شاه نه اورو
د خبرونو سرټکی پاکستان وایي افغانستان کې بتل پاتې امن د سیاسي جوړجاړي د لارې راځي ریپورټونه وایي د افغانستان د طالبانو نه جدا شوی وی ډلې مملا محمد رسول اخوند خپل نوی مشر ټاکلې ده او د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د کازاکستان د صدر کردار ستایلې ده د خبرونو تفصیل پاکستان وای په افغانستان کې امن غواړي خدا به یوازې د افغان حکومت وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د لارې امکان ولري د امنیتي او خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سر تاج عزیز پرون ماخام په اسلام آباد کې رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې سوله او ثبات صرف د سیاسي جوړجاړي عمل راوستلی شي نو موږ زیاته کړه د لړ کې دا ډیره مهمه ده چې افغان حکومت او طالبان د سولې د خبرو ځنډیدل عمل زر تر زر بیا شروع کړي سر تاج عزیز په دغه موقع وویل چې امریکا هم په افغانستان کې د جوړجاړي د عمل ملاتړ کوي د پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټي یعنی پیمرا ټولو ټي وي چینلونو او ریډیو سټیشنونو ته امر کړی چې د دوا او یا نه قانونا ګرځول شوې تنظیمونو کاورج دینه کوي د لړکې پرون پیمرا په خپل یو نوټس کې د دې نه قانونا تنظیمونو فیرس جاری کړی او رسنیو ته ویل شوې دي چې د دغه تنظیمونو لپاره د هر قسم اشتهاراتو چلول نه ډډه وکړي په دې نوټس کې چې و نو کاتلري پکې د ملګری ملتونو د سلامتي کونسل لخوا نه قانونا ګرځول شوې تنظیمونه په خاص توګه ذکر شوی په دې کې لشکری طیبه جماعت داوا او فلاح انسانیت فاونډیشن هم شامل دي د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت په شپېتو تنظیمونو بندیز لګولې او په پاتې 1200 نورو تنظیمونو ملګرو ملتونو بندیز لګولې ده پرون په اسلام آباد کې ټولګوندی ځای غونډې په خپل یو غړی اعلامیه کې د حکومت نه غوښتنه کړې چې قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي دغه ټولګوندی ځای غونډه چې په مستقبل د قبایلی سیمو د مستقبل په حق له جماعت اسلامي را بللې و پکې د بیلابیلو ګوندونو مشرانو ګډون کړي وو په دغه موقع خپل وینا کې د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپاو وویل دوی د دې لپاره په پارلیمان کې د قبایلی نمائندګانو لخوا د جمع کړې شوې بل ملاتړ کوي
دویشتم ترمیم چې کوم راغله ده مونږ دې مکمل حمایت کوو د وخت تقاضا ده چې قبایلی عوام د خیبر پختونخوا سره زمشي او دې سره به نه صرف داوی مشکلات به پکې حل شي بلکې مونږ دا غړو چې پختونو ته به تقویت ملو شي ټول پښتانه په یو صوبه کې چې یو ځای شي نو د دې خپل یو اهمیت شته
په دغه غونډه کې ګډونوالو دا غوښتنه هم وکړه چې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي قبایل زر تر زر خپلو سیمو ته ستانه کړی شي ریپورټونه وایي د افغانستان د طالبانو نه جدا شوي وی ډلې ملا محمد رسول اخوند خپل نوی مشر ټاکلی چې ښکاري د وسلوالو طالبانو نوی مشرتابه لپاره به چیلنج وي د افغانستان طالبانو د روان کال د جولای میاشت کې ملا اختر منصور وروسته له هغې خپل مشر ټاکلی و چې افغان استخباراتي ادارې د ملا محمد عمر د مړینې خبر په ډاګه کړو وویل چې نوموړی دوه کاله وړاندې مړ شوی دی د طالبانو نه د جدا شوې ډلې یو ناسرګند کمانډر پورن ویلی چې د افغان حکومت امریکایي او نړیوالو ځواکونو خلاف به د ملا اخون په مشرۍ کې جنگ جاری ساتي د یو بل وسلوال کمانډر په حواله ویل شوی چې نوموړی د ملا محمد عمر سره لس کاله یو ځای پاتې شوی او د هغه په باوري ملګرو کې شامل وو د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یو لوړ رتبه چارواکي ویلي په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چارې پراخه کړې دي د دې کمیټې عملیاتي مشر دومینیک اسټیل هارت 13 ورځې لوي خبري ایجنسی سره په مرکه کې ویل لبد مرغه د افغانستان شخړه یو ځل بیا پراخه شوې او همدې ته په پام سره د سره صلیب مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته شوې ده دومینیک اسټیل هارت ویلي د افغانستان هغه سیمو ته چې ورسته یو نه امنۍ او ځپلې زیاته پاملرنه پکار ده تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د کازاکستان د صدر نور سلطان نظر بایف مشري وستایله. خدای هم ویل چې په کار دي د ترهګرۍ د خطر په نوم جمهوریت او مخالفین ونه زورول شي. نوموړي دا څرګندونه د منځنۍ ایشیا د پخوانی شوروي هیوادونو د دورې پر مهال پرون په دریم پړاو کې د کازاکستان د سفر په وخت وکړي. کیری ویل امریکا د افغانستان په گاوند کې د اکثریتي مسلمانانو هیوادونو سره ښه تعلقات ساتل غواړي، خو په دې اندېښنه لري چې د مدني ټولنې خلاف ګامونه صرف سخت دریځي سیوا کوي. د عراقي پارلیمان غړو د اصلاحاتو قانون کولو لپاره د وزیر اعظم حیدر علي بادي اختیارات د محدودولو په لړ کې رایا چولې دي، چې په نتیجه کې به یې نوموړی اوس د مهمو اصلاحاتو پاس کولو نه وړاندې د پارلیماني غړو منظورۍ ته مجبوروي. د پارلیمان غړي محسن السعودون پرون وویل چې د دې ووټ مقصد د علي بادي د اصلاحاتي منصوبې مخالفت نه و، خو پارلیمان غوښتل چې د حکومت او پارلیماني غړو اختیارات جدا کړي. وزیر اعظم علي بادي د 13 اگست په میاشت کې ورسته له هغه د اصلاحاتو کمپاین اعلان کړو چې د درغلیو د خاتمې د خدماتو په څنګه کې د نیمګړتیاو او به هدا حکومتي لګښتونو خلاف درنې مظاهرې وشوې. او بل خبر دا چې د روس د هوایی کمپنۍ یو چارواکی ویلي د مصر په سینا دښته کې د روس جاز د خپل تکنیکی او یا د پایلټ د غلطۍ له وجې نه دی غورځېدلی. د تیر خالی په ورځ د روسي کمپنۍ د سورلو جاز په دغه پیښه کې 240 کسان وژل شوي وو. د کوګالی ماویا کمپنۍ نایب مشر الکساندر سمیرنوف ویلي ممکنه ده چې دا پیښه د بل کوم تکنیکی یا فزیکی عمل له وجې رامنځته شوې وي. دا جاز چې د مصر د شرم الشیخ نه د روس سینټ پیټرسبرګ ښار ته روان وو، د الوتنې صرف 3 منټه وروسته په سینا دښته کې ورسېدلی وو. دا د مشال خبرونه اوس درته زمون خبریاله رابع اکرم خان د کرنسی بای او موسم حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپیه خرڅول کیږي او په 1.5 روپیه 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپیه 50 پیسې او په 1.45 روپیه 50 پیسې. یو پاوند په 1.25 روپیه او په 1.25 روپیه 50 پیسې. یو درهم په 28 روپیه 50 پیسې خرڅول کیږي او په 28 روپیه 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 20 روپیه 50 پیسې او په 28 روپیه. یو په 1 روپیه 50 پیسې او په 1 روپیه 20 پیسې. او په یو پاکستانی روپیه 240 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیه 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبه په ورځ به پیښور او بنو کې باران وي او کوټه کې به موسم خشک وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 14، بنو کې 25 او 45 او په کوټه کې 22 او 10 وي.
خبرونه د منور شان او د کرن صوبای او د موسم حال مودرابی اکرم خان نوریدو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شئ. په روانه خبرونه کې باره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي په افغانستان کې امن یوازې د سیاسي جوړجاړي په ذریعہ ممکن نه دی. د خیبر ایجنسی د تعلیم محکمې چارواکي وایي دوی په باړه کې ډیره موده پس په لسګونه سرکاري سکولونه فعال کړي دي.
د بڑی تحصیل تعلیم متاثر شو دغه پرشن په وجه باندې او څومره تر سټوډنټونو هغه نه سبق پاتې شو. تعلیم د پرم یو خپل ماحول په کار وینو په خیمه کې سټوډنټ څنګه تعلیم حاصل کړي.
د مردان ضلع بای خان سیمې د لکانو سرکاري پرایمري سکول چې په زلزله کې ورته زیان رسیدلی، ځایي خلک تور لګوي چې د دې سکول د ودانۍ لپاره ناقصه مواد کارول شوي وو.
کم از کم دے کے 15 منسیخ لگے دو چھ پاگے کے 2 منسیخ ہم نہ دے لگے دلے دین علاوہ کلا چھ دارا پرے ہوتے رے نو دے چھ کم دی خبر ور کڑے دے آ خبر دی درخواست کے داسیل کے لے دے چرا زلزلہ کے مت سکول را پرے ہو تو مکمل کی ناستو.
اروپا نور ہوادونو تا دتلن کو افغان سانانو پڑا پرن دے وی گونڈی جوڑون کو ویلی دی آغا عوامل پڑاگا قبل غواڑی چھ زوانان ولے افغانستان پر خودوتا اڑکی گی.
نه ورته حکومت څه پالیسی جوړه کړې، نه داسې بله غټې پروژې څه پالیسی جوړه کړې ده چې دغه ماشومانو هلته کوم مشکلاتو نه تیریږي او دغه ځای کې کوم مشکلاتو وجه نه بهر ځي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او اوس ورسو د خبرونې لمړي ریپورت طرف ته پامنیتی او بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي افغانستان کې امن یوازې د سیاسي جوړجاړي په ذریعه امکان لري. نوموړي پرون په اسلام آباد کې رسنو ته ویلي پکار ده چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې خبرې اترې بیا شروع کړي. نور تفصیل احمد الله راکوي.
د چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی چې پاکستان طالبانو سره د خبرو اترو په عمل کې معاونت او خبرې بیا پیل کولو کې مرسته لاد افغان حکومت جواب ته سترګې پلار دی. تیر ورځ په اسلام آباد کې میډیا سره په خبرو کې نوموړي ویل چې افغان حکومت او طالبانو د پاکستان څخه مرسته وغوښتله، نو پاکستان د دواړو ترمنځ په مذاکراتي عمل کې معاونت او بحالۍ چې کوم بحالۍ مرستې دي هغه ته چمتو دي او پاکستان تل د افغانانو په مشرۍ کې د مذاکراتي عمل چې کوم دی هغه حمایت کړی دی. د سرتاج عزیز وینا وه چې پاکستان د سیمې سلامتیا باوري کولو له د افغان طالبانو او کم شدت خوښي چې دي او کم چې جنگ غواړي دوی غواړي چې هغې کې کمی غواړي او افغان حکومت او طالب نمایندګانو مذاکراتي عمل کې خوښي لري، نو پاکستان هر ډول مرستې چې کوم دی هغې دپاره تیار دی. د یوې پوښتنې په جواب کې د سرتاج عزیز وینا وه چې پاکستان خپل اټومي اساسو تحفظ او سلامتیا چې کوم دی ډېر څه کړي دي او په دې لړ کې پاکستان هسې په نړیوال کچ منلی شوي هم دي.
دا مشال ریډیو ده.
د دمین اوراندې مو د احمد الله نه اوریدل چې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي افغانستان کې امن یوازې د سیاسي جوړجاړي په ذریعه امکان لري. اوس ورته د یو بل ریپورت طرف ته حکومتي نشریاتي ادارې ټلویزیونونو تا ریډیوګانو ته خبرداری ورکړې ده چې د ناقانونه ګرځول شوو تنظیمونو اشتهارات دی نه چلوي او دغې تقریرونو او پروګرامونو په اړه د خبرونه هم نه خپروي. او که کومې ادارې له دې حکم سره د دې حکم سرغړونه وکړه ده نو پر ضد به یې سخته کاروایي کولی شي. نور تفصیل د سراج زهیر په ریپورټ کې اورو.
اسلام آباد کې د ګل پورس د نشریاتو د نظم قامی ادارې پیمرا یا پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتارٹی بیان جاری کړی چې په پاکستان کې ټول ریډوان او ټلویزیون چینل دي د دوه او یو ناقانونه ګرځولې شو ډلو کوریج نه کوي چې پکې جماعت داوا فلاح انسانی فاونډیشن او د لشکری طیبه په شمول یو شمیر نور تنظیمونه شامل دي. مشال ریډیو ته د پیمرا یو چارواکي وی چې پیمرا ټول چینلونو ته ویلي دي چې هغه دې د یادو ناقانونه ګرځولې شو ډلو د اتیات یا چندیرا غونډول لپاره د اشتهاراتو نه ډډه وکړي او له دې سره سره دی د دوی هغه پروګرامونه هم نه نشروي چې پکې د کرک خریدو یا روي او امن او امان ته ترې زیان رسي. د نوموړي په وینا کې کومو ادارو د پیمرا په دې حکم عمل ونه کړو نو د هغې ادارې د لایسنس ختمولو سره سره به ورته سزاګانې هم ورکړل کیږي. د پیمرا په وینا چې دوی دا حکم د ترهګرۍ پر ضد د حکومت د قومي اکشن پلان تر لاندې ورکړی دی چې مقصد یې د ترهګرۍ مخنیوی دی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسوره پرین په اسلام آباد کې د جماعت اسلامي په مشرۍ شوی ټول ګوندی غونډه کې چې پکې د هیواد یو شمیر سیاسي ګوندونو برخه اخیستې وه د آئینی ترمیم د بل حمایت یې کړی دی کوم چې په پارلیمان کې د قبایلي سیمې نمایندګانو جمع کړي او پکې د یادې سیمې د خیبر پختونخوا سره د شاملولو غوښتنه کړې ده. په دې غونډه کې د حکومت نه دا غوښتنه هم شوه چې د بد امنۍ له وجې د فاټانا بې کوره شوي خلک دی زر تر زره لسیمو ته استانه کړی شي. په دې حق نور تفصیل د احمد الله په دې ریپورت کې اورو.
د ګل پورس په اسلام آباد کې د جماعت اسلامي د ټول ګوندیز کانفرنس په پای کې جاری کړی شوی مشترکه اعلامیه کې له حکومت غوښتنه وشوه چې قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا برخه ګرځولو له وجې به نه صرف د فاټا اولس ته په صوبایي اسمبلۍ کې نمائندګي ترلاسه شي بلکې های کورټ، سپریم کورټ او پارلمان دایره تر قبایلي سیمو غځولو نه به د یادو سیمو اولس ته بنیادي انساني حقونه هم ترلاسه شي. په مشترکه اعلامیه کې زیاته کړی شوی ده چې قبایلي سیمو کې د اپریشنونو له وجې په لکونو خلکو خپلې سیمې پرېښودې دي، نو حکومت له پکار دي چې صرف دا متاثرین په عزت سره خپلو سیمو ته واپس ولیږي بلکې د دوی د بیا ودانۍ او ترقۍ لپاره د 1500 ارب روپو مالیاتي پیکیج هم اعلان کړي. د کانفرنس وروسته د جماعت اسلامي امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې د ټول کندز کانفرنس مقصد همدا و چې دوی قبایلي اولس سره خپل یووالی وښایي.
قبایلي عوامو باندې تش د آزاد قبایلو نوم پروت دی، نور د بدترین غلامۍ سره مخامخ دي. په دې وجه باندې د پارټ آف پارلمنټرین چې قومي اسمبلۍ کې کوم بل پیش کړی دی هغه بل سره موږ کلک ملګرتیا کو او نن دا آل پارٹی کانفرنس دیر پر را غختل شو چې موږ یو قومي کنسنسس او اتفاق رائے پیدا کو موږ دا غواړو چې د نوي حالات مطابق قبایلی عوام د بچو پلس کې قلم او کتابي خپل فیصله په خپل د کولو جوګه شي.
د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو لپاره په قومي اسمبلی کې چې کوم بل وړاندې کړی شوی دی نو دوی یې حمایت کوي.
دوی شتم ترمیم چې کوم راغلی دی موږ دې مکمل حمایت کوو. د وخت تقاضا ده چې قبایلی عوام د خیبر پښتونخوا سره زم شي او دې سره به نه صرف د هغوی مشکلات به پکې حل شي بلکې موږ دا ګڼو چې پښتنو ته به تقویت ملو شي. ټول پښتانه په یو صوبه کې چې یو ځای شي نو د دې خپل یو اهمیت شته.
د عوامي نېشنل ګوند د مومند ایجنسۍ صدر نثار مومند وایي
سیاسي ګوندونو باندې دا پرشر بلټ اپ دی او هیڅ نشي څوک کولای چې د دې نه ځان وباسي او که کوم سیاسي پارټي د دې نه ځان وباسي او هغه ځان بې طرفه وساتلو کوشش وکړي نو زما یقین دی هغه به ډېر زیات نقصان ته مخامخ شي. نو دغسې ټول سیاسي ګوندونه د پاکستان که څوک یې نم غواړي نو هم د دې بل حمایت به کوي او دې نه موږ ډېر پر امید یو.
په ټول ګوندیز کانفرنس کې موجود د خیبر ایجنسۍ نه منتخب د قومي اسمبلۍ غړي الحاج شاجوګل وینا وا
په دې کانفرنس کې خو ټولو په دې یقین دهانی راکړه چې موږ به بل کې د ستاسو حمایت کوو. نور تر اوسه پورې عام چا مخالفت تدبیر نه کړی نو موږ ته داسې څه په نظر کې نه راځي چې ان شاء الله په بل کې موږ ته کوم قسم داسې رکاوټ راشي چې دا بل پاس نشي په 2/3 میجارټي باندې.
د پاکستان پیپلز پارټۍ پخوانی د قومي اسمبلۍ غړی او قبایلی سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان مشال ریډیو ته وویل چې د کانفرنس د لارې مسلم لیگ نن تخواست کوو چې د بل منزورولو کې د ورسره مرسته وکړي.
نو که مسلم لیگ موږ سره ومني به خو موږ ته د دومره لوی لانجو ضرورت نه و. دا خو د صدر په یو اړه نن سره کېدی شي.
خو د حکمران ګوند مسلم لیگ نن سېنېټر اقبال ظفر جګړه وایي چې ګوند یې د بل هرکلی کوي.
دا بل به شوه دی موږ یې ویلکم کوو. موږ هم دا غواړو چې پاکستان کې کوم قانون دی هغه دی په ټرایبل ایریاز کې مرای شي. خو دا یو داسې سینسیټیو ایشو دی چې باندې جلد بازی نه مکار نه لو دیکھیے وہ ٹول آن بوٹو خصوصا قبائل چیری داغی اعتماد به ضرور حاصل ہوئی.
د یادونه دا چې پټول ګوندیز کانفرنس کې د جماعت اسلامي نه علاوه عوامي نېشنل ګوند جمعیت علماء اسلام قومي وطن پارټۍ پاکستان تحریک انصاف پاکستان پیپلز پارټۍ پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان مسلم لیگ قاف نېشنل پارټۍ او متحده قومي موومېنټ په شمول د فاټانه منتخب د پارلمان غړو ګډون وکړو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلار شو. خبر ایجنسی ته د خبر ایجنسی د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی په باړه کې ډېرې موده پس لسګونه سرکاري سکولونه فعاله کړي دي او چې کوم سکولونه د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت وران شوي دي د هغې په بیا جوړول یې هم لاس پورې کړی دی. داراز یې ځینې سکولونو ته په فوري توګه خیمې هم ورکړي دي خو بیا باړې ته ستانه شوي خلک وایي چې دغلته اوس هم په سکولونو کې نیمګړتیاوې موجودې دي او په کار ده چې زده کوونکو ته سم تعلیمي ماحول ورکړل شي. نور تفصیل د فرهاد شنواری په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر ایجنسۍ د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی په باړه کې یو اوږده موده پس تعلیمي نظام بحال کړی دی او چې وسلوالو پکې کوم سرکاري سکولونه وران کړي هغه بیا رغوي او چې کوم سکولونه پکې بچ پاتې شوي دي هغه یې خلاص کړي دي او ورانو شوو سکولونو کې یې په دستي توګه خیمې لګولې دي. په دې هکله د خیبر ایجنسۍ د تعلیم محکمې مشر افیسر محمد عتیق مشال ریډیو ته وایي
د چلوبر د کمرخیل د کاخیل د ملک دین خیل د ټول سکولونه مونږ کولاو که الحمدلله او د دې چې کوم ترانسپورټیشن فیسیلټیز و فیمیل د پاره هم پولیټیکل اډمنستریشن په تعاون سره گاډي ورته ارینج کړه مونږ ته گاډي مسلسل ډیلی بیسز باندې دي او هغه سکولونو ته سټاف رسي.
نو موړي په باړه کې د ورانو شو سکولونو د شمیرې او د هغې د بیا رغولو په حق لا وویل
خو زه به تاسو ته دوایم چې 150 سکولونه زموږ په باړه کې الوتي وو په هغې کې 58 چې کوم دی هغه پارشلی ډیمیج وو که نه جزوي نقصان ورته رسېدلی او بهانو چې کوم دی ټوټلي ډیمیج وو. تر کومه پورې چې د دې د ریکنسټرکشن سوال دی که نه هغه خو زموږ یو پیټنټ نقشه ده په هغې باندې مطلب مستقله نقشه ده سی این ډبلیو لګیا دی جوړی نو لګیا یو دا چې کوم ډونر ایجنسیز دي هغوی چې کومه پراپر ایډوسي چا سره یې هغوی ته لګیا اجازت ورکړو دغه سکولونه مونږ د دې ریکنسټرکشن مونږ شالو کړو.
خو بیا باړې ته ستانه شوي خلک وایي چې په ځینې سکولونو کې یې اوس هم نیمګړتیاوې شته. د باړې اکاخیلو یو سرکاري میډل سکول مالک مکان قسمت الله اپریدی وایي چې په سکول کې یې عمله کمه ده او نورې اسانتیاوې دې هم ورکړی شي.
مشکلات داری چې مو سټاپ کمایل 403 مې موشمون په دوه مشترونو نه کنټرول کیږي دوه مشترونو ارتي خوغه سټاپ برتي کو مونږ لا سټاپ روکو چې مونږ د موشمون تعلیم کې په دالوکا کې ترقی خوراشي
او د باړې د زدکونکو اتحادیې یو مشر فواد پردی وای چې د باړې د زدکونکو تعلیم ډیر اغیزمن شوی دی او باید اوس یو سم تعلیمی ماحول ورکړی شي
د باړې تحصیل تعلیم متاثر شو دغه پرشن په وجه باندې او څومره تر سټوډنټانو هغه نه سبق پاتې شو تعلیم د پاره یو خپل ماحول پکار وینو په خیمه کې سټوډنټ څنګه تعلیم حاصل کی نو چې دغه د پاره پراپر بلډینګ نه وي دغه پراپر پراپر چیئرز او بورډ نه وي نو هغه سي تعلیم کول ډیر مشکل شي
یا د دیویش په دی ورستو کې باړې تا زیاتره به کورشوي خلک ستانه شوي دي او د تعلیم سره سره یو شمیر اسانتیاو غوښتنه کوي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
مشال ریډیو تاسو سره د خبر پختونخوا مردان سلی بای خان سیمه د لکانو سرکاري پرایمري سکول ګراکول د شپږشتم اکتوبر په زلزله کې زیانمن شوی او خلک وایي چې دوه کوټو ته یې نقصان رسیدل دی ځایي خلک تور لګوي چې د دې سکول د ودانۍ لپاره فنډ په سمه توګه نه دي استعمال شوي او په کې ناقصه مواد کارول شوي وو نو ځکه زلزلې دا سکول ډیر زیات خراب کړی دی تفصیل د محمد عمران په دې رپورټ کې
د شپږشتم اکتوبر په زلزله کې شاوخوا د 300 زیاتې تعلیمي ادارې زیانمنې شوې چې پکې یو د مردان بای خان کلی د هلکانو سرکاري پرایمري سکول ګرکول هم دی په دې سکول کې دوه کوټې سو میاشتې وړاندې جوړې کړې شوې وې خو د زلزلې کبله دواړه راپریوتې او د یوې بلې نوې جوړې کړې شوې کوټې چت کوک شوې دی په دې اړه د ځایي اوسېدونکو وینا ده چې د سکول په ودانۍ کې بیکاره مواد استعمال شوي او د کومې ذمہوار چې د دغه سکول د استادانو مشر هډ ټیچر خان شیر دی کله چې مشال ریډیو د خان شیر نه په دې اړه وپوښتل نو هغه د هیڅ قسمه پوښتنې جواب کولونه انکار وکړو د استادانو مور پلار ترمنځ د اړیکو او سکولونو د سارنې لپاره د کلی په کچ جوړ تنظیم پی ټی ای پخوانی چیرمن عرفان علي وایي چې په دې کوټو د هغه په وخت کې کار شروع کړی شوی و د دې سکول استاد هر څه پخپل کړی تر دې چې د لاسلیکونه دغه استاد په غیر قانوني توګه کړی دي
اوس فورن موږ نه خبر یو نه د پیسو نه موږ په سکول هم بند کړو په دې کې غلا شوی دا ان لیګل میټیریل پکې لګیدلی بیا چې دویمه کمره شروع کړه هغه د پخپل سر کړی دا د لمه یو دوه چې سائن کړی سټارټینګ کې څنګه چې کار شروع کوم دا نه پز بده په چیک باندې پخپل سائن کړي زما سائن زما چې لکه فیک سائن کړي نور چم لکه داسي د کم کارونه کول ای پخپل باندې کړي
د ویلج کونسل بای خان غړې طاهر علي وایي چې هغه اوس خبر شو خدا ورته هم معلومه نه ده چې د کونسل ناظم د دې سکول نه خبر دی او کنه
زه نن مسپخین د دې نه خبر شوم چې دار پرې وته دي دغه د کسانو خبره کوله چې سکول پرې وته دي په زلزله کې د وی خبرې کتر اغله دي مې څه چل شي وی چې سکول دیوالونه ملاستي خو دردغه پوره لکه زخپل ځانی نن خبر شوم کې دي چې وزیر ظالم ته خبر ورکړی شي یا نی ورکړی شي
د بای خان مردان یو اوسیدونکو سجاد ویل چې د دې سکول مشر استاد د ودانۍ لپاره ناقصتو کې استعمال کړي او هم دغه وجه ده چې دوه کوټې راغورځېدلې دي
کمرې والی شوی دي تر لنټره پورې سیدلې دي خو عام دغه مطابق کم اس کم دې کې 15 منه سیخ لګېدو چې پاغه کې دوه منه سیخ هم نه دی لګېدلې د دې نه علاوه کله چې دارا پرې وته ری نو د دې چې کم دي خبر ورکړی دی هغه خبر دي درخواست کې داسې لیکلې ده چې را زلزله کې موږ سکول را پرې وته مکمل کې نهستو هغه کمرې مو سره راوغورځول په درخواست کولو کې چونکې هغه دي غلطه جوړه کړې ده هغه به دي بیا جوړي هغه درخواست چې هغه دي لګلې په هغه هم د ټولو استادانو چې کوم استادان خبر نه دي هېډ ټیچر خپل دغه ساين کړی او هغه درخواست وزیر تعلیم ته رسیدلې ده
د خیبر پښتونخوا تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان په دې اړه ویل چې د دې په پلټنې کول شي چې څوک هم ذمہ وار دي نو هغه ته به سزا ورکول کیږي ولی اول به د ودانۍ او پوهان ګوري
ناقص میټیریل خدا خو په انکوایري وکړو چې لکه خو تاسو ته ما دا پته لګی چې ناقص دی کنه دغه خو ټیکنیکلی وی دغه وکړي انکوایري به پیو کو کفر څنګه ناقص میټیریل استعمال کړي چې هغه چا کړی دا خلاف راښکنه غشتل کیږي خو مطلب چې ټیکنیکل خلک یې وګوري کنه مطلب چې کوم خلک په بلډینګ باندې یا انجینیر دي یا لیبورټری کې ټیسټینګ وشي چې څه شي ټیک دی څه شي غلط دی نو دا غي خلاف ولا دی اکشن واخلو
دا یادونه ولده چې دا سکول په هغه حلقه کې دی چرته نه چې د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان د صوبایي سملای غلې ټاکلې شوې ده محمد عمران مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو تاسو سره په بلوچستان صبح کې د خبريالانو د اتحادیه مشران وای د دغې سبي په بیلابلو سیمو کې ننم خبريالان آزاد نه دي وغي په آزاد سره خبريالي نشي کولې د خبرې د یاد اتحادیه مشرانو تیر ماسیګر د خبريالانو پر ضد د جرمونو د مافیت پاتې در رسولو د نړیوالې ورسي په هیڅ یوې احتجاجي غونډه تا کړې دي چې تفصيلي درته خدای نور ناصر وړاندې کوي
په کوټه کې د دوشنبه په مازیګر د خبريالۍ د نړیوالې ورځې په حیث د دغې صوبې د خبريالانو د اتحادیې بلوچستان یونین اف جرنالیسټس لخوا یوه احتجاجي غونډه شوي او د خبريالانو د قاتلینو د نیولو او هم په دغه صوبه کې د خبريالانو د ژوند د ژغورلو غوښتنه کړې. ګڼو خبریالانو چې د بیان د آزادۍ او د خبریالانو د تحفظ شعارونه یې ورکول غوښتنه یې کوله چې د دوی د وژل سویو خبریالانو قاتلین دي ونیول سي او له قانون سره سمه سزا دي ورکړل سي. د صوبې د خبریالانو د اتحادیې مشر شهزاده ذوالفقار د احتجاجي غونډې ته په وینا کې وویل د یو شمیر خبریالانو تر قربانۍ وروسته نن هم په بلوچستان کې خبریالان آزاد نه دي او له لرې پرتو سیمو څخه یوازې د یوې خوا خبرونه راځي. په بلوچستان کې نن هم په لرو پرتو سیمو کې خبریالان دا تصور هم نسي کولی چې یو خبر دی ولیږي او یوازې یک طرفه خبرونه راځي. موږ دا وایو چې همدا په آزاد صحافت باندې بندیز دی، خو همدا بندیز به زموږ اتحادیه او دلته کارکونکي ژورنالیستان کله هم قبول نه کړي. د بلوچستان یونین اف جرنالیسټ په خبره په دغه صوبه کې په تیر لس کاله کې شاوخوا 40 خبریالان وژل سوي او د هیڅ یو قاتلین هم نیول سوي نه دي. که څه هم په دې وروستیو کې د حکومت لخوا په کوټه کې د دریو وژل سویو خبریالانو د قاتلینو د نیولو ادعا سوي، خو وروسته بیا هم د امنیتي ادارو لخوا رسنیو ته خبر ورکړل سو چې د خبریالانو نیول سوي قاتلین یې په یوه پولیس مقابله کې وژلي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
ډان رسپانې خپل اداریه د خبریالانو پر ضد د جرمونو د معافیت پای ته د رسولو نړیوالې ورځ په مناسبت لیکلي چې پکې راغلي که څه هم په پاکستان کې د تیر وخت په نسبت اوس په خبریالانو بندیزونه کم دي، خو بیا هم که یوې خوا ته په دې هیواد کې د خبریالانو وژنه زیاته شوې نو بل خوا ته د جرنالیستانو وژونکو ته سزاګانې هم نه ورکول کیږي. د ادارې ځینې نورې برخې درته اسرار المومن وړاندې کوي.
په اداریه کې راغلي دي نن د خبریالانو پر ضد د جرمونو د معافیت پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. د ادارې په خبره دا د پوښتنې وړ ده چې ورته ځانګړې اصطلاح ولې کارول شوې. نو دا ځکه چې د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه په تیره یوه لسیزه کې 100 خبریالان د خپلې ډیوټۍ ترسره کولو پر وخت وژل شوي دي. نو مطلب دا چې اوسطاً د اونۍ پر سر یو خبریال وژل شوی. ملګرو ملتونو په کال 2013 کې 2 نومبر د خبریالانو پر ضد د جرمونو د معافیت پای ته رسولو نړیواله ورځ وټاکله او د دې مخه په دغه کال کې په مالی کې وژل شوو 2 فرانسوي خبریالانو ته د عقیدت پرزونې وړاندې کول وو. د ملګرو ملتونو له مخې خبریالان نه یوازې وژل کیږي بلکې تشدد پرې هم کیږي. دا اداریه وایي مسله یوازې په خبریالانو د تشدد نه ده، بلکې مهمه خبره دا ده چې تشدد کوونکو ته سزا ولې نه ورکول کیږي، ځکه چې د خبریالانو د وژنو په لسو کیسونو کې نه داسې دي چې وژونکو ته پکې سزا نه ده ورکړل شوې. او همدغه وجه ده چې د خبریالانو وژنه مخ په زیاتېدو ده چې ورسره شخړې او له قانون او انصاف سرغړونې هم زیاتې شوې دي. د بیپولو خبریالانو په ریپورت کې راغلی دی پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چیرته چې خبریالان خوندي نه دي. په ریپورت کې ویل شوی په پاکستان کې الکترونیک او نورې رسنۍ زیاتې شوي او تر ډېره حده خبریالانو ته ازادي ده او په خاصه توګه هغو موضوعاتو باندې ریپورټینګ کولی شي چې مخکې په ټولنه کې ښه نه ګڼل کېدل او چا پرې خبرې نه شوې کولی. د خبریالانو د خوندیتوب ادارې پاکستان په هغو لسو هیوادونو کې نه دی شامل کړی چیرته چې په خبریالانو ډیر بندیزونه دي. البته په دې هیواد کې د خبریالانو پر ضد تشدد یوه لویه جدي ستونزه ګرځول شوې، ځکه چې دلته کې په خبریالانو تشدد کوونکو ته سزا نه ورکول کیږي. د خبریالانو د خوندیتوب اداره وایي د 1994 کال را په دویخه په پاکستان کې 55 خبریالان د خپل کار له وجې وژل شوي دي، خو د خبریالانو د وژنې اصل شمیره له دې زیاته ده، ځکه چې یو شمیر خبریالان د غیر ریاستي عناصرو، هیواد ضد منصوبه جوړونکو او نورو نومونو باندې وژل شوي دي. پر دې سربیره په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې خبریالان پرله پسې له دړکو او بریدونو سره مخ دي او زیاتره پکې داسې دي چې د وسلوالو او امنیتي ادارو ترمنځ راګیر دي.
د مشال تر څنګ اوسه دا سحر لنه هو دا ما خام ترش پگو مشال ریډیو تاسو اوریدونکو اوس په خبر کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي. د منور شانه بلند خبرونه وورو.
پاکستان وایي په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي، خدا به یوازي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د لارې امکان ولري. د امنیتي او خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون ماښام په اسلام آباد کې رسنیو ته ویلي چې دې لړ کې دا مهمه ده چې افغان حکومت او طالبان د سولې د خبرو ځنډیدلي عمل بیا زر تر زر شروع کړي. د پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټي یعنی پیمرا ټولو ټي وي چینلونو او ریډیو سټیشنونو ته امر کړی چې د دوا او یا ناقانونه ګرځول شو تنظیمونو کاورج دینه کوي. د لړ کې پرون پیمرا په خپل یو نوټس کې د دې ناقانونه تنظیمونو فهرست جاری کړی او رسنیو ته ویل شوی چې دغه تنظیمونو لپاره د هر قسم اشتهاراتو چلولو نه ډډه وکړي. پرون په اسلام آباد کې جوړ شوی ټول ګوندیز غونډې په خپل غړی اعلامیه کې د حکومت نه غوښتنه کړې چې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا صوبا کې شامل کړي شي. دغه ټول ګوندیز غونډه چې د قبایلی سیمو د مستقبل په حق جماعت اسلامي رابللی او په کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون کړی و. ریپورټونه وایي د افغانستان د طالبانو نه جدا شوی وی ډلې ملا محمد رسول اخون خپل نوی مشر ټاکلی چې د وسلوالو طالبانو نوی مشر تابوبا د چیلنج سره مخ کړي. د افغانستان طالبانو د روان کال د جولای په میاشت کې ملا اختر منصور وروسته لاغې خپل مشر ټاکلی وو چې افغان استخباراتي ادارې د ملا محمد عمر د مړینې په خبر په ډاګه کړو ویل چې نوموړی دوه کاله وړاندې مړ شوی دی. د سره صلیب نړیواله کمیټې یو لوړ رتبه چارواکي ویلي په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چارې پراخه کړې دي. د دې کمیټې عملیاتي مشر ویلي دي چې له بده مرغه د افغانستان شخړې یو وار بیا پراخه شوې او دې ته په پام سره د سره صلیب مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته شوې ده. او د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د کازاکستان د صدر نور سلطان نظربایف مشري وستایله، خو خبرداري ورکړ چې په کار دي د ترهګرۍ د خطر په نوم جمهوریت او مخالفین ونه ځپل شي.
لند خبرینم د منور شانه واری د لوس په اسلام آباد کې د سراج زهیر نوورو چې د پاکستان سنور رسپانو په خپلو اداریو کې سلیکلې دي.
نن جنگ رسپانه خپل دریه کې وای که هم د صوبایي او وفاقي حکومت نه علاوه پوز هم د زلزله ځپلو په مرستو کې لګیا دی، خو اوس هم په خیبر پختونخوا او فاټه کې داسې علاقې شته دي چرته چې لا امدادي ډلې نه دي رسیدلې او زلزله ځپلې د شین اسمان لاندې په یخ یخنۍ کې پراته دي. د ادارې په وینا چې د دې زلزلې له کبله په زرګونو اسکولونه، کورونه او نورې ودانۍ تباه شوي، د کومې لپاره چې وفاقي حکومت اعلان کړی چې دوی به دا کورونه بیا آبادوي. خو که وکتل شي نو دا رستو خبره ده باید چې اوس په فوري توګه د یخنۍ د شدت نه د بچ کېدو او د سر پټونې بندوبست په فوري توګه وکړل شي. اداریا اخري کې وایي باید چې یو داسې بندوبست وکړل شي چې د قدرتي افتونو په وخت زر تر زر خلکو ته امداد رسي، ځکه چې موږ لوړاندې نه سب بندوبست نه کوو، خو چې کله را باندې یو مصیبت راشي نو بیا منډې ترلې شروع کړو. نو په داسې صورتحال کې د وړاندې نه د خبرتیا د نظام سره سره پکار ده چې د امداد لپاره یو سیل جوړ کړی شي. او دا رنګ اوس په موجوده وخت کې پکار ده چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د کابینې غړي د امدادي هلو ځلو سار پخپله کوي چې دې کې څه کمی پاتې نشي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي اج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د جماعت اسلامي لخوا په اسلام آباد کې رابلل شوي ټولګوندیزه غونډه کې ټولو ډلو د فاټا عیني حیثیت بدلولو لپاره د عیني ترمیمي بل د حمایت اعلان وکړو. ادارې زیاتوي که څه هم د پاکستان سیاسي ګوندونه او د فاټا د پارلیمان غړي غواړي چې فاټا د په خیبر پختونخوا خاکی شامل کړی شي، خو بل پلو ځینې قبایلی مشران او ډلې غواړي چې د فاټه لپاره دی ځان له یو کونسل جوړ کړی شي. نو د حالاتو پر وړاندې کې وخت دا تقاضا کوي چې د فاټه متعلق کوم هم فیصله کیږي چې ټول خلک پکې په اعتماد کې واغستل شي. ادریا اخري کې لیکي د دې سره سره ضروری ده چې د فاټه لپاره یو کوټلی منصوبه هم جوړ کړی شي او د دې منصوبې جوړولو په وخت مجموعي مفادات په نظر کې وساتل شي، ځکه چې تیر وختونو کې کوم هم منصوبې جوړې کړې شوې دي هغه ناکامه دي. نو باید چې لومړی د فاټا لپاره یو مکمل ډانچه جوړ کړی شي چې هلته به معیشت او نورې چارې څنګه چلولې شي. نو دا شان چې د وړاندې نه یو کوټلی منصوبه موجوده وي نو وروسته به هر څه آسان وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
رائټرز خبري اژانس د پاکستان د پنجاب صوبې په بلدیاتي انتخاباتو کې د پاکستان مسلم لیگ نون د بریا او فارن پالیسی مجلې د افغانستان د بیا رغونې او د هوا د مالی نظام په اړه د افغان ولسمشر پر څرګندونو لیکنې خپرې کړې دي چې تفصیل درته هارون بچا وړاندې کوي.
د رویټرز خبري ایجنسی په لیکنه کې راغلی د اتوار پر ورځ راغلی او د پنجاب د بلدیاتي انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نون په دغه ټاکنو کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د دغه بریا په ترڅ کې د اپوزیشن ګوندونو هغه هیلې په بوله هوښوي چې په ځایي انتخاباتو کې حکمران ګوند ته د ماتې ورکولو لپاره یې لرلې. د پنجاب په میلیونونو وګړو د خالی اشنبې ورځې په بلدیاتي ټاکنو کې رائے واچولې چې د لیکنې تر مخه په اسلام آباد کې د نواز شریف د حکومت لپاره د یو ریفرندم په توګه ورته قتل کېدای شي. د همدې انتخاباتو له لارې د اپوزیشن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان غوښتل چې د هیواد په راتلونکو عامو ټاکنو کې د مسلم لیگ نون پر وړاندې د یوې مضبوطې پارټۍ په توګه مخته شي. د شنبې ورځې د بلدیاتي انتخاباتو غیر حتمی نتیجې ښیي چې د پنجاب صوبې له 2,600 څوکیو څخه مسلم لیگ نون 1,001، پاکستان تحریک انصاف 211، آزادو کاندیدانو 845 څوکۍ ګټلې دي. لیکنه کاږي د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مرکزی حکومت د هغه هیواد امنیت او همداراز اقتصاد یو څه ښه کړي، خو د اداري فساد او د شتمنو پاکستانیانو لخوا حکومت د مالیې نه ورکولو په څیر ستونزو حلولو په برخه کې لا هم ناکامه پاتې شوی دی. بلخوا د فارن پالیسی مجلې یو لیکنه وایي په افغانستان کې د بیا رغونې د امریکایي ادارې سیګار مشرې د هغه هیواد په کانګرس کې درې میاشتنی رپورټ جمع کړی دی. په رپورټ کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د یادې ادارې د مشرې د شویو خبرو یوه برخه چې د افغانستان په جګړه کې د امریکایي سرتیرو په ورکړیو قربانیو، له نړیوالو سره د افغان حکومت د همکارۍ او نورو یو شمېر ټولنیزو موضوعاتو راڅرخي نقل شوی. ولسمشر غنی د افغانستان د مالیې پر نظام هم خبرې کړې دي او په دغه ترڅ کې د امریکا په کانګرس کې د هغه هیواد د پلازمینې واشنگټن ډی سي د استازیتوب موضوع چې په دې وروستیو کې راپورته کړل شوی هم یاده کړې. ولسمشر غنی ویلي موږ د ډی سي د شوار برعکس په ولسی جرګه کې پرته له دې چې وګورو چې د کومې سیمې خلک حکومت ته مالیه ورکوي، خلکو ته د استازیتوب حق ورکړی دی. نوموړي زیاته کړې په تیرو کلونو کې افغانستان ته په فراخ دلانه توګه مرستې ورکړل شوې، خو په ترڅ کې د مسؤلیت عنصر کمزوری شو. اوس موږ هڅه کوو چې د افغانستان په ادارو کې د استازیتوب خبره د افغانانو لخوا د مالیې له ورکولو سره وتړو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د روس د یو ایرلاین د سورلو جاز د تیر خالی په ورځ هغه وخت د مصر په سینا کې د حادثې ښکار شو چې د مصر د شرم الشیخ نه د روس سین پیټرسبرګ ته روانو. په دې جاز کې 240 کسان سپاره وو چې زیاتره پکې روسان وو. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګ په دې اړه یو رپورت خپور کړی دی چې تفصیل درته دی ولنګ د میروست وړاندې کوم. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د خالی پورس د روس یو مسافر اڑونکو الوتکه د مصر په سینا ټاپو اسمه کې د حادثې ښکار شوه. په دې الوتکه کې د لږ تر لږه 40 ماشومانو په ګډون 212 مسافر او د الوتکې د عملی وطنه سپاره وو. ویل کېږي چې په مسافرو کې اکثره روسان وو چې پکې زیاتره د سور سمندر په غاړه د سیلګریب په یو مشهور ځای کې د رخصتیانو تیرولو وروسته سینټ پیټرسبرګ او نیستي ښارګوټو ته بیرته ورتلل. د روس یو چارواکي ویکتور سوروشینکو چې د دې الوتکې پلټنې کوي او د روس د هوایي چلند د یوې ادارې مشر هم دی، پرون یې ویلي دي چې د الوتکه په هوا کې د حادثې ښکار شوي او ټوټې یې په شاوخوا 40 کیلومتره سیمه کې خورې شوي دي. نوموړی زیاتوي دا به له وخته مخکې وي چې د حادثې د وجوهاتو په اړه څه ویل شي. د روس د بیړني او چارو وزارت وایي چې د نومبر په 2 نیټه د یوې الوتکې په ذریعه د شاوخوا 140 کسانو مړی سینټ پیټرسبرګ ته راوړل شوی دي. اسلامي دولت وسلوالي ډلې سره اړه لرونکي یوې ځایي ډلې د اکتوبر په 1 د دې الوتکې د ویشتلو ذمهواري قبول کړې ده، خو دا یې نه دي ویلي چې دا الوتکه یې څرنګه په نښه کړې ده. د روس او مصر چارواکي بیا وایي داسې هیڅ شواهد نشته چې د روسي ایرلاین د الوتکه ویشتل شوې یا تباه کړل شوې ده. په داسې حال کې چې د حادثې په ځای کې پلټنې روانې دي، ګڼو ایرلاینونو په احتیاطي توګه د سینا ټاپو اسمې د پاسه تیریدونکو خپل پروازونه معطل کړي دي. بل لورتا د الوتکې د قربانیانو لپاره خاصې دعاګانې وشوې او د روس د یو چرچ پادری ویلي دي چې د پیښې ټول روسان خفه کړي دي. د روس د سرکاري خبري اجانس آر آی اے تر مخه دا د روس او شوروي اتحاد د الوتکو د پروازونو په برخه کې په تاریخ کې تر ټولو خونړی پیښه وه. له دې وړاندې په 1950 کال کې د ازبکستان یو الوتکه د حادثې ښکار شوې وه چې پکې 200 کسان وژل شوي وو.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په مندنه صفه شپږ سوه یویش کلو هرڅ او لنډو صفو 2013 1450 1480 او 1560 کلو هرڅ اوریدلی شي.
مشال ریډیو تاسو ته د ریپورټونو تر مخه د افغانستان د طالبانو د نوې مشرتابه په سر د لانچې لوجې جدا شوي وسلوالې ډلې ملا محمد رسول اخوند خپل نوې مشر ټاکلی او ویلي دي چې دوی به د نوموړي په مشرۍ د افغان حکومت امریکا او نړیوالو ځواکونو خلاف جګړه جاري ساتي. خو د طالبانو د مرکزي ډلې ویان سبی الله مجاهد دغه ریپورټونه رد کړي دي. تفصیل د اسمت ساروان نورو.
د طالبانو په تحریک کې د ملا اختر محمد منصور د مشرتابه مخالف ډلې ځان ته نوی مشر وټاکه. د منصور مخالفو طالب قمندانانو وویل چې دوی ملا محمد رسول اخوند د خپل مشر په توګه غوره کړی دی. د ډلې همداراز ویلي چې له منصور سره به جګړه او لانجه ونه کړي او خپل تمرکز به له دښمنانو سره په مبارزه وکړي. د منصور د مشرۍ مخالفو قمندانانو وویل موږ خپل مشر وټاکه چې د امریکا په مشهد بهرنیو ځواکونو او حکومت پر ضد د مجاهدینو لارښوونه وکړي. ډیلی ټلیګراف رسپانه وایي چې په دې اړه د منصور د ډلې د عکس العمل د معلومولو لپاره د نوموړي له ویندویانو سره د تماس هڅه وکړه، خو د دې ډلې ویندویانو ورته له څه ویلو ډډه کړې. خو زبیولا مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالب قمندانانو له لوري د نوي مشر د ټاکلو خبر رد کړ. د طالبانو ځینو غړو ډیلی ټلیګراف او نورو لویدیځو رسنیو ته د نوم د سرګندېدو په شرط ویلي چې ملا محمد رسول اخوند یو پخوانی طالب مشر دی. دوی ویلي دی له پخوانیو طالب مشرانو څخه دی، لس کاله له ملا عمر سره تیر کړي او د هغه یو خورا باوري او معتمد کس و. ویل کېږي چې د اخوند په مشرۍ جلا شوې ډله د پیسو او جنګیالیو د شمیر له پلوه کمزورې ده، خو امکان لري چې د طالبانو ترمنځ اختلافات زیات کړي. مخکې د منصور د مخالفو طالب مشرانو ویاند ملا عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته ویلي چې د دواړو ډلو ترمنځ د پخلاینې هڅو نتیجه نه ده ورکړې او دوی غواړي چې ژر خپل مشر وټاکي. اخوند 50 کلن دی. د طالبانو د واکمنۍ په مهال د دوو ولایتونو د والي په توګه دنده اجرا کړې، خو ملا نه دی. د اکثره لوی طالبان او قمندانان له منصور څخه په دې خوابدي دي چې د ملا محمد عمر اخوند مړینه پټه کړې و. د دوی په منځ کې ځینې شک لري چې ممکن ملا عمر د منصور له لوري وشل شوی وي، خو ملا منصور وایي چې د ملا عمر مړینه د دې لپاره پټه ساتلې و چې د طالبانو په منځ کې یووالی زیانمن نشي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.
په فارن پالیسی مجله کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پاتې کېدو مودې غځولو فیصلې او هلته د سرتیرو د قراردادیانو د لګښتونو په اړه لیکنه خپره شوې چې پکې راغلي د امریکایي ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسی له ولسمشر باراک اوباما غوښتنه کړې ده چې له افغانستانه دې سرتیري نه وباسي. نو ولسمشر ورته وویل چې د سرتیرو پاتې کېدو په صورت کې پر هغې د راتلونکو خرچو سم او کرا معلومات دی ورکړي. د لیکنې نورې برخې درته پامیر ساحل وړاندې کوي.
په فارن پالیسی مجله کې په خبره شوې لیکنه کې راغلي د روان کال اگست په میاشت کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسی له خپل ولسمشر باراک اوباما سره ولیدل او په ډېره سپینه یې ورڅخه غوښتنه وکړه چې له افغانستانه د پوځیانو ایستلو په اړه دې له خپلې ژمنې واوړي. اوباما له کلونو راهیسې دا ژمنه تکراروله چې له افغانستانه به خپل سرتیري باسي، خو جنرال ډیمسی ورته وویل تر 2018 زیږیز کال وروسته دې هم په افغانستان کې لږ تر لږه 5000 سرتیري وساتي چې په هغه هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډله پښې ټینګې نه کړي او القاعده هم بیا ورنه شي. مجله وایي په جولای کې د امریکا دفاع وزارت پوه شو چې القاعده د افغانستان په جنوب کې دوه روزنیز کیمپونه لري چې پکې 1.5 مربع میله پراخو. په لیکنه کې راغلی ولسمشر غوښتل چې افغانستان د عراق په څیر نشي. نو ډیمسی ته وویل په افغانستان کې د سرتیرو پاتې کېدو مودې غځولو ته تیار دی. خو اوباما غوښتل چې ډیمسی ورته دا هم په سپینه ووایي چې په افغانستان کې د سرتیرو پاتې کېدو او هلته د دې سرتیرو د اوسېدو خوړو بندوبست او ملاتړ لپاره د زرګونه ټیکهدارانو یا قراردادیانو ټوله خرچه به څومره وي. فارن پالیسي مجله وایي د ولسمشر اوباما او جنرال ډیمسی ترمنځ د شویو خبرو تفصیل اول واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خپور کړی و. لیکنه د پینټاګان وروستي شمیر په اساس وایي دا مهال په افغانستان کې د امریکا دفاع وزارت لپاره شاوخوا 1500 قراردادیان کار کوي چې پکې شاوخوا 10000 امریکایان دي. پاتې کسان یا د افغانستان دي او یا هم د بل هیواد لکه نیپال کارکوونکي دي. مجله وایي د پینټاګان په دې ورکړل شوي شمیر کې د بهرنیو چارو وزارت یو ایس ای ډی او د امریکا استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای د زرګونه ټیکهدارانو تفصیل نشته. د دې معنا دا شوه چې اوباما یوازې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو موده نه غځوي بلکې هلته به خپل زرګونه قراردادیان هم ساتي. فارن پالیسي مجله زیاتوي د دې معنا دا هم ده چې امریکا به د دې ټیکهدارانو کار له نږدې څاري ځکه چې پخوا په لویو قراردادیانو شرکتونو تور پورې شوی و چې د امریکا حکومت ته به یې له لګښته لوړ بیلونه ورکول، د ژمنو په پوره کولو کې به پاتې راتلل او له خپلو کارکوونکو به یې زیات کار اخیسته او کله کله به یې ښکاره درغلي هم کوله.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو
د بی پلی ډاکټرانو د ډلې مشره وای نړیوالې ټولنې په کندوز کې په یو روختون د بمبارۍ د بی پرې او پراخو تحقیقاتو په اړه د دوی غوښتنه لپامه غورځولې ده. د بی پلو ډاکټرانو د ډلې مشرې لرایټرز خبري جان سره په مرکه کې ویلي د ترلاسه شوو شواهدو ښکاري چې په کندوز کې د بی پلو ډاکټرانو په روختون په قصدي ډول بمباري شوې ده. تفصیل د رضوان مراد په دې رپورت کې اورو.
د بی پولی ډاکټرانو د ډلې مشروي په کندوز کې د دوی پر روختون د امریکایي ځواکونو بمباري ښایي یو جنگي جنایت وبلل شي. جوان لیو له رویټرز خبري آشان سره په مرکه کې ویلي دوی له شاوخوا شپږ اویا هیوادونو وغوښتل چې د دې پیښې په اړه د بې پرې پلټنو لپاره دی د بی پولی ډاکټرانو د غوښتنې ملاتړ وکړي، خو د نوموړي په وینا نړۍ دا غوښتنه له پامه وغورځوله. د بې سرحده ډاکټرانو د ډلې مشروي د کندوز د روغتون پر پیخه چې د دوی د 1300 ډاکټرانو او طبي کارکوونکو په ګډون 1000 کسان پکې وشل شول د نړیوالې ټولنې چپتیا لا خجالت نه ډک عمل دی. میرمن لیو وای دوی د روغتون موقعیت او فعالیت له ټولو اړخونو سره همغږي کړو. دا روغتون له څلورو کلونو راهیسې فعال او په هغه شپه چې بمباري پرې وشوه په کندوز ښار کې یوازینۍ ودانۍ و چې روښانه وه، او د هغې په خبره پرچتې هم د بې سرحده ډاکټرانو لوګو لګېدلې وه. د بې پولي ډاکټرانو مشروي پر روغتون له لومړي برید وروسته دوی یو ځل بیا ټولو اړخونو ته یقیني کړه چې دا ودانۍ روغتون دی، خو بیا هم پرې بمباري روانه وه. نوموړي دا رد کړه چې ګواکې طالبانو له دغه روغتون څخه د سنګر په توګه کار اخیسته. که څه هم چې یو شمېر ځانګړو امریکایي ځواکونو چې پر دغه روغتون یې د هوایي برید غوښتنه کړې وه ادعا لري چې طالبانو په روغتون کې ځای نیول، خو د امریکا حکومت وایي دا پېښه څېړي. د امریکا متحده ایالاتو په کندوز کې د بی پولی ډاکټرانو پر روغتون د امریکا د هوایي ځواک د برید له امله بخنه غوښته، او د دفاع وزارت پینټاګون وایي د دې پیښې د څرنګوالي او حقیقت د معلومولو لپاره څو اړخیزه پلټنې روانې دي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف او ائتلافي ګوندونو حکومت دوه نیم کاله پوره کیږي، خو بیا په دې موده کې بیلابیل وزیران او مشیران لری کړل شوي او یادایي محکمې وخت په وخت بدل کړل شوي دي، کوم چې د کارپوهانو په وینا د حکومت کارکردګي اغیزمنه کوي. تفصیل د خالد خان په دې رپورټ کې.
دا پاکستان پیپل پارٹی صوبائی مشر او پخوانی سینئر وزیر رحیم داد خان وای دا خزانه وزارت چې مخ کې سراج الحق کې مشری کولا اوس دا جماعت اسلامی مظفر سید پلاسو کې دا کوم په وجه نه صرف د پرمختګ کارون د پاره پنګه پوره استعمال شو او نو د وفاق سره د صوبې د حقوقو خبره په سمه طریقه وشوا.
ډیر خراب اثر پریوږي په دې چې یو منیسټر راشي کنه جی، هغه کم از کم یو کال نه سوال لګي چې هغه خپل سبجیکٹ بانے ہوئے شی اور پدی حکومت کے آسم سیکرٹریٹ
دا دا تن پارٹی دا موجودہ حکومت برخوا چه بیا رستو دا دوی دو وزیران دا کرپشن پتورونو دا خپل وزارتون نا لرکلی شو او اوس بیا کامی وطن پارٹی تا دا او بخور مادنیاتو سنت او دا تکنیکی تعلیم وزارتون ورکلی شوی دی چه تر اوسا پوری نوٹفیکیشن نده شوی. بخ بیدار خان چه موجودہ حکومت کے دا سنت او لیبر وزیر او وای چې هغه په خپل محکمه کې ځینې منصوبې لا پیل کړې هم نه وي چې د وزارت نه لری کړې شو.
زموږ یو خپل سوچ و چې ما سره لیبر ډیپارټمنټ انډستری و او ما دا سوچ کوو کوشش مې کوم چې مطلب دا چې خلک دلته روزګار به لو شي او دغه شان پارن سره مې قطر حکومت سره ما رابطه و او سلور در کسان مونږ لیبر راستو سکې لیبر کړو نو دا ټولې مسلې لکه به حیثیت منستر چې زما یو سره ما یو ډیپارټمنټ
دغه شان د عوامي نشر پارٹی صوبائی ستر سکتر او پخوانی د تعلیم صوبائی وزیر سردار حسین بابک وای د وزارتونو بدلیدل او وزیران د خپل چوکونه لری کول نه صرف د حکومت کارکردګي خرابوي بلکې د پرمختګ او د خیر خیګړ کارونو کې هم یو خنډ اچوي.
دا بدلول را بدلول چې دی نو هغه سره بیا پاغه شکل باندې نه هو حکومت سازی کی دغه په خانداز باندې چلیږي او دغه نه علاوه سم معیار دی نه مقرر کړی چې یو معیار دی مقرر کی او تکړه سړی لا قابل سړی یو اهم څوکای ور کی.
دغه شان د سوات نه د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی ډاکټر حیدر علی وای کچره وزارتونه بدلول د سمجبورې په سبب وي خو ټیک تا غنی د کارکردګي په بنیاد د یو وزیر نه محکمه اخستل او بل ور کول دا غه کارکردګي نشي خکولې.
کفرت کا د محکمو بدونی زما په خیال جنن یو وزیر سره یو محکمه یې سوال اور سره بلې کدا په پرفارمنس یا په کارکردګي باندې بنیادی نو بیا هو په یو محکمه کې کارکردګي خنه د بل کې هم ظاهره خبره ده نه.
یاد وی چې موجوده حکومت کې د صحت خزانه اطلاعات او کلتور او بخور معدنیاتو کرکلی او د صنعت او لیبر وزیران وخت په وخت بدل شوی دي او دغه شان د خیبر پښتونخوا اسمبلی د مرستیال سپیکر چوکي هم د تیر یو کال نه خالی پرته ده. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځ ته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خود داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو ته په درستیو کې ګڼ شمېر افغانان خپل کم عمر بچي په غیر قانوني لارو اروپا ته دغه سیزن نور هوادونو ته لیږي. په همدې خاطر یوې غیر دولتي موسسې په جلال آباد کې خزینه او نارینه مدني فعالان رابللي وو او د یو سیمینار په ترسره کولو سره یې په هغو عواملو بحث کړ چې ولې خلک خپل نابالغ ماشومان او دغه ځوانان اروپایي هوادونو ته لیږي. تفصیل د باس محمد عابد په دې رپورټ کې اورو.
دغه سیمینار د افغانستان د سیړنې او ارزونې ادارې لخوا د دوشنبه په ورځ په جلال آباد ښار کې جوړ شوی و چې په لسګونو تنو ښځینه او نارینه مدني فعالانې وربللي ول. د یادې ادارې یو تن مسؤول مدثر شاه افریدي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د بحثونو له لارې هغه عوامل پیدا کوي چې خلک خپل نابالغ ماشومان بهرنیو هیوادونو ته لیږدوي. نوموړي وویل
د افغانستان ډیر خلک خاص کر ماشومان چې هغه د فامیل نه علاوه یا مشرانو نه علاوه یورپ ملکونو ته ځي، آسٹریلیا ته ځي. نه ورته حکومت څه پالیسي جوړه کړې، نه داسې بله غټې پروژې څه پالیسي جوړه کړې ده چې دغه ماشومانو هلته کوم مشکلاتو نه تیریږي او دغه ځای کې کوم مشکلاتو وجې نه بهر ځي، چې دغه لپاره د حکومت ته یو ځانګړې مونږ پالیسي ورته جوړه کړو چې دا وکړي چې دغه ماشومانو کوم مشکلات چې دا حل شي.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي همیرا رفیع چې د دغه سیمینار ګډونوالو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې کورنۍ باید د دې په ځای چې خپل بچیان بهرنیو هیوادونو ته ولیږي له وطن سره د مینې درس ورکړي.
هغه قدر ویزه چې په خپل ملک کې لري د یو افغان په صفت باندې په خپل کور کې لري، هغه سی په خارج کې نشته. دی ورته لارې سخت سفرونه دي په ځنګلونو کې شپې کوي او هغه ته په بهرونو کې تلف کیږي، په موټرو کې دی دوه وژل کیږي. یعنی دی په خپل ژوند باندې لوبې کول دي. نو د فامیلونو څخه هم دا هیله ده چې کوشش وکړي خپل اولادونه داسې روحیه ورکړي د خپل ملک ته خدمت وکولی شي.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست د فرهنګي چارو مسؤل تورپیکی شینواری له دولت نه غواړي چې په خپل هیواد کې ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړي او بهرنیو هیوادونو ته د تګ مخه یې ونیسي.
ولې موږ افغانان دومره ایرس موږ هغه ستاسو چې خپل ځوان زوی یو خپل در لسکلن ماشوم موږ هغه د ځان نه جدا کوو؟ دا به څنګه مور څنګه پلار وي چې ولا دای بهر ته ولي هغه سخت لار باندې؟ کله مثلا میډیا د لار نه موږ ګورو چې دا غرونه دا دشت موږ وګورو، حتی موږ په کور کې موږ ته جړه افسوس راځي. بیا په زمن کې دولت ته دغه په کار چې د ځوانان مخه ونیسي دلته د کار زمينه برابر.
د افغانستان د سیړنې او ارزونې ادارې مسؤلین وایي چې دوی په پښتون میشتو دوه ولایتونو پکتیا او ننګرهار کې خپل سروې مکمل کړي او دا اندازه ورته لګیدلې چې د پکتیا پرتله له ننګرهار څخه زیاتو خلکو خپل کم عمره ماشومان اروپا او استرالیا ته لیږدولې دي. دوی وایي چې له مدني فعالانو یې نظریات راټول کړي چې د افغانستان له دولت سره به یې شریکوي او په ګډه به داسې لارې چارې راوباسي چې خلک دې ته زړه ښه نه کړي چې خپل اولادونه د روزګار لپاره بهرنیو هیوادونو ته ولېږدوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د باز محمد عابد په رپورټ کې تاسو اوریدل چې په دې وروستیو کې ګڼ شمېر افغانان خپل کم عمره ماشومان چې پکې ځوانان هم شامل دي هغې په غیر قانوني لارو اروپا ته دغسې نورو هیوادونو ته لیږي. اوریدونکو اوس ولاړ شو د جاوید امرخیل په آواز کې به دا سندره واورو.
ولے ولے داسوشی ولے ولے داسوشی چې ګلاب ګلاب ځانان مې په پردے مزدورې مړوشی چې ګلاب ګلاب ځانان مې په پردے مزدورې مړوشی بیا پتا تا پاتی ماتا پاتی ولے والے داسوشی ولے والے داسوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدور مڑشی پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان داشی ولی والے داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں وہ پردے مزدور مروشی